څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او له افغان مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاطي تدابیر رعایت نه کړي نو کرونا ویروس به په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې لا زیات پراخ شي. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او همداراز اونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه اور کړی دی. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو احتمال رد نه کړ. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په یو نایلان سوي سفر کابل ته ورسید. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ښاغلي غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې هکله پر نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوي دي. ښاغلي صدیقی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا صلاحکار حمدالله محب هم ګډون درلود. د راپورونو له مخې ممکن مایک پومپیو له پخواني اجرایي مشر عبدالله سره چې اوس د ولسمشر ایدا هم کوي وګوري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حکومت لومړنۍ تماس ډلې او طالبانو پرون یک شنبه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی و بین الافغاني مذاکرات د رواني مارچ میاشتې پر لسمه نیټه پیل سوی وای، خو ظاهرا د طالب بندیانو د خلاصېدو د څرنګوالي په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل سو چې دا مذاکرات وځنډیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي کچیرې دا مسله جدي ونیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراری حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین بی‌تفاوت باشیم، چی هموطنای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول ندانیم.
د سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون په هرات ولایت کې د ګرد بندیز غوښتنه وکړل، او دا ځکه چې هرات په افغانستان کې هغه ولایت دی چې تر نورو ډیر د کرونا ویروس باندې اخته کسان پکښې ډیر دي او ځپل سوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د پکتیا پوهنتون مخ ته شوې ده.
د پوهنتون په دروازه کې، البته د پکتیا پوهنتون په دروازه کې یو موټر سایکل بم چاودنه کړې ده چې دغه پوهنتون یو تن ساتونکی پکې شهید شوی، یو بل ساتونکی او یو ملکی وګړی پکې ټپیان شوی دي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې دا چاودنه د دې ډلې سره تړاو نه لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قول اردو چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه قول اردو په یوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وسلوالو طالبانو پرون پر نوسې ولسوالۍ حمله وکړه چې له متقبل ځواب سره مخامخ شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې په متقبلو نښتو کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو پاړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگتن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دې لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کړي. ښاغلی روحانی نن په یوې ټلویزیونی وینا کې وویل امریکایي مشران درواغ وایي، که دوی غواړي له ایران سره مرسته وکړي ټول هغه څه چې کولای سي د بندیزونو لرې کول دي. هغه مهال موږ کولای سو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه وکړو. ایران هغه یوه دی چې په منځنی ختیځ کې کورونا ویروس تر ټولو ډیر ځپلې دی. تر اوسه په دې هیواد کې د دې ویروس له کبله شاوخوا 1200 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم د مارچ پر 28مه له ایران سره د بشري مرستو په اړه د واشنگتن وړاندیز رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نننیو خبرو کې امریکا متحده ایالاتو ته په خطاب کې ویل تاسو د ایران د تیلو صادرات بند کړي، بانکي معاملې مو درولې، نو ستاسو د مرستې وړاندیز د تاریخ تر ټولو لوی دروغ دی. تر دې وړاندې متحده ایالات ویلي چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډېدو احتمال رد نه کړ. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلی چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کورونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. د جاپان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته نن وویل چې لا هم د دغو لوبو بشپړ ډول ترسره کېدو ته ژمن دی، خو وایي که دا کار ستونزمن سي ښایي د لوبو د ځنډولو په اړه به پرېکړه وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې پارولې دي.
مثبت پوینټ دی چې طالبان دفاع مده شوي دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکي، یو آدرس ورکي.
افغان حکومت وایي د نوې کابینې د جوړېدو په اړه لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې او بحثونه دوام لري. د کورونا ویروس په اړه د عامې روغتیا وزارت وایي چې که ټول خلک د کورونا ویروس د مخنیوي ټول شرایط په پام کې ونیسي نو ښایي په راتلونکي اونیو کې د دې ناروغۍ سرایت چټک شي.
ما خوشدار میتم اگر ما چونین به تفاوت باشیم چې هموطنای ما چې ارګانهای دولتي است چې غیر دولتي است وزارت ساعتامه را مسؤول نداره.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د خبرونې لومړی موضوع ته ورځو، خو له هغه مخکې د مسلې ته پام وکړئ چې د کرونا ویروس مشکل جدي دی. که ته بلری سامو بندیږي او ټوخیږی او یا نور هغه علائم چې ډاکتران وایي په تاسو کې لیدل کیږي، نو ورخطا کیږی ما یوازې ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پومپیو له ولسمشر غنی سره د سولې او په هیواد کې پر روان سیاسي امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. مایک پومپیو داسې مهال کابل ته ځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت په استازولۍ د سولې تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو لاره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو مخامخ خبرو او تلپاتې اوربند بحث شوی دی. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر په دې اړه د نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او د غشان په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتی وضعیت خبرې شوې دي. ویل شوی چې په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ګډون درلود. مایک پامپیو په یو اعلان شوی سفر د دوشنبه پورات د غرمې مخکې کابل ته را رسیدلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانتي کړي کابل ته د خاغلی پامپیو د سفر استی هدف د افغانستان د سولې پاړه د روانو خبرو چټکتیا ده. داسې راپورونه هم شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د قدرت پر سر د روان سیاسي کړکی د حل په هدف له عبدالعبدالله سره هم خبرې وکړي، هغه موضوع چې د سولې په پروسې هم اخیس کړي ده. مایک پامپیو داسې مهال کابل ته راځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان په استازولۍ د سولې تماس ډلې او طالبانو وی دوی کانفرنس لاري خبري کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په دې ویډیوي کانفرنس کې چې نږدې 2.5 ساعته دوام وکړ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوه دي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې د لومړني تماس ګروپ پرون د امریکا او قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. په دې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمشت، د مخامخ خبرو پر پیل، یو دایمي او پراخ اوربند او همدارس هغو تخنیکی اقداماتو باندې خبري وسوي چې کولای شي د زندانیانو ازادۍ ته زمينه مساعده کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې وزارت خپل ټولو وګړو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر له سفر کولو ډډه وکړي. نو موري مخکله دي خپل دوه بهرني سفرونه لغوه کړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد له دې ویډیوي کانفرنس وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي د دوو ساعتونو نزيات تخنیکی باس خورا مهم، جدي او مفصل وو. خاغلی خلیزات ته کړی ټولو غاړو په زور جاتی کې د کمخ بین الافغانی مذاکرات او هر اړخیز او تلپاتې اوربند لپاره خپل کلک ژمنتیا وخوده او د افغان حکومت او طالبانو ترمن د بندیانو د خلاصون پاړه لمړنۍ تخنیکی خبري تسهیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د خبري اترې د سولې د پرمختګ په برخه کې مهمه بول. د دې شورا د مشرتابه پلاوی وغړي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویل په دې خبرو کې د زندانیانو تبادلې ترڅنګ د مخامخ خبرو په پایل هم پاس شوه دي
او دا هم چې ورشي دي ورکم مسلې یاد مسائل د حل د پاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغانی مذاکرات کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغانی مذاکرات سره هم دوه خو موافقه کړي ده.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې ویډیوي کانفرنس کې یوازې د بندیانو د تبادله په اړه خبري شوې دي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت ویلي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر به یو شمېر بندیان له بنده آزاد شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره د سولې د روانو هڅو د حکومت پر سر د لانجو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو هیلې پارولې دي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای د نور بحث لپاره د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده. ستانکزای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کابل ته نن مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راغلی وو او که جان کیری؟
سلامونه تاسو ته کل څه درنو او ریدون کو ته خدای مروغ لره ولدی و بانه مو هم وساته. ارزو کم چه پامپیو چه دارسک منه لی چه باید راسی ماموریت بای لک چه مشکل ویلی جان کیری نه، اما پا ماهیت که با دای دوم جان کیری وی آسانی جان کیری وی چه دی افغان دو سیاستوال سره با دی منزگری پتوگا کارو که او ترسو چه یو غټ حکومت یا ائتلافي حکومت را جوړ کی ترڅو هغه لري اهداف د امریکای متحده ایالات د افغانستان د حکومت له آدرس ندی هغه تخپل لاره مساعده کی.
تاسو چې وایي چې د پومپیو ماموریت به تر جان کیری نه دروند وي، هدف مو دا دی چې دته د سولې مسله هم ورلغړې ده؟
دقیقا ګورې په څو لحاظ، اول داسې چې فردي لحاظ یو سړی جرات کوي چې د کرونا په موجودیت سره، لکه چې تاسو د همکار په راپورټ کې مو واورېده چې خپل مخکني سفرونه یې قطع کړي او د امریکا د نورو مقاماتو سفرونه چې په شخصي لحاظ دا خپله د یو ریسک یو خطر منل دي. دومه خبر دا ده چې د جان کیری ماموریت ډېر جدي نه و، په دې معنا چې هلته فقط یوه مسله د قدرت د ویش مسله وه چې د ملي وحدت حکومت په پایله کې رامنځته شو. اوس د امریکا په وړاندې نوي چیلنجونه رامنځته دي چې یو د هغه نه د افغانستان د سولې مسله ده. که چیرې د خدای نخواسته د افغانستان د سولې مسله ناکامۍ خواته لاړه شي، نو پایله به یې دا وي چې د امریکا حیثیت به له منځه ځي، دا جګړه به لا پسې اوږدېږي او د جګړې نوي لوبې کوونکي به له دې دواړو غواړو نه یونه استفاده کوي. او درېیم خطر دا ده چې نور افراطي ګروپونه او مسلح ګروپونه لکه داعش چې په سیمه او افغانستان فعال دي، دوی به لا جرات پیدا کړي او فعال به شي.
بله، دا خو د خلکو هیلم ده او د امریکایانو هیلم ده، خو په سیالو ډلو کې چې دا اوس په دو اړخونو کې درېدلې دي او د دواړو لخوانم یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان په نتیجه کې او بل د غسره د مخالفت په نتیجه کې دوه حکومتونه اعلان کړي دي، په دوی کې د تفاهم لپاره تاسو څومره پټنشل یا ظرفیت وینئ؟
اول خو باید ارز وکړم چې د دواړو خواو له اظهاراتو نه د اول ورځ نه لیدل کېږي چې او د دوی د مخکنیو مذاکراتو نه چې د تحلیف نه مخکې درلودل وروسته د هغه افغاني زواتو چې دوی تر منځ منځګړیتوب کول له هغې خبرو نه او د دوی د خپلو له اظهاراتو او د دوی د ټیم د غړو له اظهاراتو نه داسې معلومېږي چې دواړه خواوې په دې راضي دي چې باید یو ګډ حکومت یا د دوی په اصطلاح مشموله حکومت جوړ کړي. اما د قدرت د ویش مسله، د امتیازات د اخیستلو مسله، د مواقفو مسله د دوی ترمنځ سه اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا ده چې امریکایان دا ظرفیت لري او دا نفوذ په دواړو غاړو باندې لري، دا چې تر اوسه پورې هم دوی ناست دي. زما نظر دا ده چې یو آرامه ناست دي، په اصطلاح د یو بل په ضد اظهارات نه کوي، د یو بل په ضد اقدامات نه کوي. یو علت به ښایي دا وي چې امریکایان به ورته ویلي، امریکایان به په لازم فشار راوړي چې دوی تر اوسه پورې کوم عملی اقدام دی او بل پسند نه کړی. د مال نظر امریکایان دا نفوذ لري او د ما باور دا ده چې په لنډ وخت کې به داسې یو حکومت رامنځته شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه استاد ستانکزای، چې خلک زیات امیدوار دي، د سولې هڅې هم یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلې دي او تقریبا هم په افغانستان کې هم په امریکا کې ټول اغموډیا عمومی روحیه داده چې سوله خای نتیجه ورکی. دا ځل دغه د تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دا هیله منی تر هر وخت نه زیاته ده. فکر کوي چې دا هیله منی به دوام وکړي او بلاخره یو نتیجه به ورکی؟
دقیقا سم خوشبینه کسان له جمله نیم چې سوله به نتیجه ورکی انشالله. اما داسې اختلافات یا بیتفاوتیگانی چې په کابل که تیجی یا که احیانن کوم د طالبان لخوا اوسي یا سی وی وی، دا متاسفانه چې د سولې بهیر ځنډوی کوي او پایله به یې لږ څه وځنډېږي. مثلا دا نظر کې و چې د مارچ په لسمه باندې باید افغاني مذاکرات شروع شي، متاسفانه ځنډنی شوې. نو اما د ما باور دا ده چې نړیواله روحیه په داخل کې عامه ذهنیت او حتی د خپلو جګړه کوونکو افرادو په منځ کې دا روحیه رامنځته شوې ده چې د دوی باید داسې یو پړاو ته ورسېږي چې په هغې کې د بین الافغاني مذاکراتو پایله کې یوه سوله رامنځته شي.
بله، یوه بله وروستۍ پوښتنه چې دا به حتما قطعا وروستۍ پوښتنه وي، استاد ستانکزای، چې فکر کوئ چې د کورونا ویروس سرایت او د دې ناروغۍ د سرایت ویره د سولې له بهیر سره مرسته کوي که یې په وړاندې خنډ جوړوي؟
باید ارز وکړم چې زه د حقوقو د یو شاګرد په عنوان باید ارز وکړم چې طبیعي عوامل د حقوق په جوړښت، د سیاست په وده، د سیاست په درېدو او د سیاست په استقامت کې، استقامت ورکولو کې اصلي رول لري. کرونا نه تنها موږ بلکې دنیا لړزولې ده. سیاسیونه یې په مختلفو لارو نه اوس مصروف کړي یوازې کرونا ته، ځان د بقا د خپل هېواد او ټولنې او اهدافو د بقا دپاره موجوده وجه کولی شي د موږ د اتحاد سبب وګرځي. او دا موږ باید که د مسلمانانو په عنوان هم د یو الهي مصیبت په عنوان وګنو او دعا وکړو خدای مو دې په دې سیافتونه وساتي او خدای دې موږ توفیق راکړي چې سوله خواته لاړ شو.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره د سولې پر روانو هڅو، د امریکا د هڅو او د روان سیاسي کړکیچ د حل پر لارو چارو خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت وایي د نوې کابینې پر جوړېدو لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. جمهور ریاست وایي حکومت ته د نوې کابینې جوړول مهم ښکاري، خو اوس مهال لومړیتوب د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی دی. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې سیاسي کړکیچ، د سولې خبرې او له کورونا ویروس سره مبارزه د نوې کابینې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه دي. امید ظهیر مل او د موضوع نور تفصیل.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به نوې کابینه جوړ کړي، خو د څوارلس ورځو په تیرېدو لا هم ارګ د نوې کابینې پر جوړښت نه دی توانېدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د کپ په نولسمه د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو به له اوسنۍ کابینې سره خپل کار ته دوام ورکړي، خو له هغې وروسته به ټول شمول او داسې کابینه جوړه کړي چې د ټول هیواد استازولي وکړي. خو تازه ولسمشری ماڼۍ وایي د کابینې پر جوړېدو له سیاسيونو سره خبرې او مشورې روانې دي، مګر اوس مهال د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرسیال د واخان مینپال د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د حکومت راتلونکي کابینې په اړه باندې سلام مشورو ته دوام ورکړی دی، ولی د اوس لپاره د حکومت ټول تمرکز له کورونا سره پر مبارزه باندې متمرکز دی، نو لومړیتوب له کورونا سره مبارزه ته ورکول شوی.
خو پښتنه پر دې ده چې آیا رښتیا هم د نوي کابینې ته جوړېدو د ځنډ دلیل د کورونا وایرس سره مبارزه ده؟ د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت لدی کبلا چې د نوي کابینې په اړه له سیاسيونو سره هوکړې ته نه دی رسیدلې، نه دی توانېدلې چې خپل ژمنه عملي کړي. د ولسی جرګې مخکینی غړي ګل پادشاه مجیدی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل له کورونا وایرس سره د مبارزې سربیره سیاسي کړکیچ، له طالبانو سره د مرکچی پلاوي د ټاکلو په اړه اختلاف او له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ پر سر د نظر اختلاف لامل شوی چې ولسمشر غنی د نوي کابینې د جوړېدو په برخه کې د خپل ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راشي.
یوازینی علت هم دغه د سیاسینو هم په مذاکرې ټیم باندې، هم د سولې په پروسې باندې، او هم د کوم کړکیچ دی چې روان دی متاسفانه. نو په همدې خاطر جمهور رئیس د کابینې جوړول یو څه په تاریخ جوړ غورځولی دي.
خو ښاغلی مجیدی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو اونۍ به ارګو توانېږي چې نوې کابینه اعلان کړي. د حکومت د جوړولو په سر د سیاسيونو په ځانګړي ډول په قدرت کې د ثبات او همپالنې ډلې د شراکت مسأله داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدل دي. سرچینې وایي مایک پومپیو به د سولې او طالب زندانیانو په اړه له خبرو سربیره له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره د روان سیاسي کړکیچ په حال هم خبرې وکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غاغله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا راډیو په لګي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غاغ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د حکومت لخوا پر دو شفتونو د دولتي ادارو د ملکی کارکونکو د کارونو له ویشل کېدو سره خلک د دې اقدام پر وړاندې بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان دا اقدام د کورونا ویروس د مخنیوي او په دفترونو کې د کارکونکو د ګڼې ګوڼې د کمیدو لپاره یو ښه اقدام ګڼي، او ځینې وایي په دفترونو کې به د مراجعینو ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته او د کورونا ویروس خپرېدو ته نوره زمینه هم مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره ورځ د کورونا ویروس د خبروي د مخنیوي په هدف د ټولو حکومتي ادارو کارکونکو ورځني کارونه په دوو شفتونو وویشل. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
دا چې افغان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په ټولو دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو ورځني کارونه په دوو شفتونو ویشلي، خلک په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه اقدام پر ځای ګڼي او وایي دا کار به د دفترونو د کارکوونکو په کار منفي اغیز ونه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مسلم وایي
ښه کار د اوسي مقصد خپل کار دوام ورکوي، څه اغیز نه غورځي. په نظافتو کې ستونزې شته، موږ دا وایو چې مقصد دا اصلاح شي، دفترونو کې دواګانې اوسې لږ زیاتې افونه شي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکی هارون وایي پر دوو کاري شیفتونو د دولتي کارکوونکو ویشل د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ ګټه نه لري.
دا زغه ګټ نه کوي کې کستا په ځان کې مسیګ ماته راځي، کزما په ځان کې مسیګ تاته راځي. دته به تاغه خلکو ته رخصت ورکول شي چې هغه کور کې سیګ محفوظ او سیګ دغه بهر دی، چې کبیرو خلکو ته دغه بیرون هغه ته واپس یم هغه چې بل دو بجو نه درې بجو نه چې راځي هغه ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د کابینې لخوا تصویب شوې کړنلاره خپره کړې چې په کې راغلي د حمل د میاشتې له درېمې نیټې به د دولتي ادارو د ټولو کارکوونکو او قراردادیانو نیمایي برخه د سهار له اته بجو نه د ماپښین تر یوې او نیمایي برخه به یې له یوې بجې نه تر څلورو بجو پورې په دفترونو کې کار کوي. د دغه کمیسیون د خپرونو رئیس احمد فرید آزادی راډیو ته وویل
تمام ادارات دولتی در مرکز ولایات
په مرکز ولایتونو کې د ټولو دولتي ادارو د ملکی خدماتونو کارکونکو او قراردادیان په دغه طرز عمل کې شامل دي او طرز عمل د حمل درې منیټې نه نافذ ده، اوس یوازې د یوې میاشتې لپاره ده.
د ښاغلي فرید په خبره د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو شمیر څلور لکه او څلورویشت زره دی او د دې کړنلارې له مخې ټول مکلف ګڼل شوي چې د ځان او ټولنې د روغتیا لپاره تصویب شوې کړنلاره مراعات کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي په لومړي سر کې دغه اقدام تر یوې میاشتې پورې په امتحاني ډول په پام کې نیول شوی او راتلونکی تصمیم به وضعیت ته په کتو ونیول شي. یاد کمیسیون دا هم وایي د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي چې د روغتیایي خدمتونو په رسولو بوخت دي په دغه کړنلاره کې شامل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. خو ډاکټران وایي په یوه ورځ کې یوازې د نیمې ورځې لپاره د کارکوونکو بدلول را بدلول ګټه نه لري. ډاکټر حسیب اروال آزادی راډیو ته وویل
که چیرته غواړمي د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وي او کارونه هم بند پاتې نه شي، هره اداره په څو ګروپونو تقسیم شي، یوازې یوه ورځ یو ګروپ راشي، نه دا چې مثلا نیمه ورځ یو نیمه ورځ بل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دفترونو او نورو ځایونو کې د ګڼه ګوڼې کموالی کولی شي چې د دغه مرګونې وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. حکومت وایي د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د روغتیا په خاطر به له هر معقول او رغند تدبیر نه کار واخلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
آزادی راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. اوس هم واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي په اړه کوم پیغامونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپرنجیږي یا خبرې وکړي، نو له هر چا سره لږ تر لږه دوه متره فاصله وساتئ. د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجی او ټوخی مو پر لستونی وکړئ او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. که تبه لرئ، ټوخیږئ او سامو بندیږي، نو ورخطا کیږئ مه، ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
I
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د کورونا ویروس خطر جدي وګڼئ او دې ته همیشه پام وکړئ چې کیدای شي دا ویروس لبل چا نه تاسو ته سرایت وکړي او یا تاسو بل چا ته انتقال کړئ. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د همدې خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو او نور راپورونه هم لرو. خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې د فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پامپیو نن په ون آیلند سوي سفر کابل ته ولاړ. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې د شاغلی غنی او پامپیو په لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې حق لپاره نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. شاغلی صدیقی په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پر اطلونکو ونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو خبرداري ورکوي او وایي کچېری د مسله جدي وننیول سي لوی بشري ناورین برامنځته سي. د وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پکتیا په هانتون مخته چاودنه سوې ده چې د دې په هانتون یو ساتونکو پکښ وژل سوې ده او یو ساتونکو یو بل عمل راوي پکښ اټاپیان سوې ده. دا خبره د پکتیا د والی وین عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگتن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دی لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو ویلي وو چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. روسیه نن د مارچ دروشتمه په دې هیواد کې د کورونا ویروس یو او نوی پیښې ثبت کړې دي. په دې سره په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 438 تنو ته ورسید. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول یې ترسره نه شي، نو ښایي په ځنډول شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې په الوتنو کې 70% کموالی راغلی. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر پرون یک شنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په هوایي حریم کې په عبوري الوتنو کې هم 70% کمښت راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د گیتی صدیقی په راپور کې واورئ.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ په پروازونو کې کمښت حکومت او پنګوالو ته مالی زیانونه اړولې دي. د دغه هیواد په ملکی هوایي چلند اداره کې یو شمیر هیوادونو لکه چین، هند، ازبکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او کوایت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله افغانستان ته خپل پروازونه بند کړي دي. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر قاسم وفاید یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیوادونو لخوا تدابیر د پروازونو د کمښت لامل ګرځېدلې دي.
زمون کورنی هوایي شرکتونه 70% د پروازونو له کمښت سره مخ دي او د پروازونو د درولو او محدودولو احتمال په مارکیټ کې د تقاضا له امله په ډیرو سکتورونو کې شونه ده.
خغلی و فیزده خبره نه یوازې دا چې روان وضعیت کورنی هوایی شرکتونو اغیزمن شوی، بلکې د دغه هیواد له فضا څخه په عبوري پروازونو کې هم 30% کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره په ایران او عراق کې له جنجالونو وروسته د افغانستان له فضا څخه په عبوري پروازونه 25% زیاتوالی راغلی و. خغلی وفایي وایي د افغانستان د فضا څخه له هر عبوري پرواز څخه $100 اخیستل کېدل. وړاندې تر دې خغلی وفایزاده ویلي وو چې ترکیې او متحده اماراتو ته پروازونه شته او پاکستان ته پروازونه روغتیایي تصدیق پاڼې پورې مشروط دی. د خغلی وفایزاده په خبره د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته نه یوازې دا چې د هیوادونو په پروازونو کې محدودیت راغلی، بلکې پروازونو ته د خلکو غوښتنې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو دوو میاشتو کې د کامیر او آرینا هوایي شرکتونو له دې امله $18 میلیونه تاوان کړی دی. ورته وخت کې یو شمیر افغان هوایی شرکتونه وایي کده غو وضعیت دوام وکړي دوی بل مالی ناورین سره مخ شي. د کامیر هوایی شرکت سوداګریز مرستیال سلیمان عمر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ترکیه پرته نور ټول هیوادونو ته دغه شرکت پروازونه بند شوی دي. د دوی خبره پروازونه د هغو هیوادونو لخوا بند شوی چې په خو به ورته پروازونه کیدل.
اوایل د شرکت
په خو د شرکت اوایل په ونه کې لک تر لګه 15 یا 3.8 میلیون ډالر غوز دغه اوایدو کې کمښت راغلی او د اوایدو کمښت 3.2 میلیون ډالر دی.
خغلی عمر وایي چې د نړیوال پروازونو درېدل د دې لامل شوی چې په ډیرو مواردو کې کورنی پروازونه هم ونه شي ځکه په خبرې دا یو بل پوری تړلې دي. گیتی صدیقی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکي خدای دې وکړي چې زمونږ په هیواد کې د کورونا ویروس ژوژونکی ویروس کنټرول شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي کورونا ویروس پوله او سرحد نه پیژني، باید موږ جدي پاملرنه وکړو. احسان الله بارکزای له لشکرګا نه لیکي خلک باید د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړي څو د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیول شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي افغان سیاستوال باید نور نو سولې ته لومړیتوب ورکړي. او سخی باچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي په خوست ولایت کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، دا ډېر نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاري کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخو سنجو، یا ښکلا و سنجو، یا درس ویل و سنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو، په فایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، دا ډېر نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښوي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمنې، دا یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلی دی چې چا چې پنځه زمن دی او بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سرکپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې دا هغه بیخي ونې طرف ته نه پرېږدي، حتی هغه لرګي هم په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمن دی، هغه ونې د خیزي تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شول نیال ور باندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدی رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه، اولاد پیدا شي حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې، یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا ما خپل لیدلی اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ، زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی وه بیا په دې کې چې بعد اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډېر تشویقیږي د مور او پلار لخوا بعد چې تنبل وي هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نه څه نه جوړېږي او مکتب در باندې نه حق وایم او ته باید یا مستري شي او یاد یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نور هم ناهلي کېږي او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینو.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلی لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده، یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوی دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې له لور نه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکي نه نظر نورو بچیو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتي اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک په دې درس په خاطر رابانی ګران کو، څوک د قد و قواره په خاطر رابانی ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر رابانی ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر رابانی ګران کو، چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنیو ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکاره زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچیو سره فرق وکړي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسایلو په خاطر، تبعیض ورسره کیږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي، له عاطفي اړخه محرومیت پیدا دکې، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابېږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولای، او له اخلاقي او منوي اړخه هم پاینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني او کې د پاینده کې نور خلکو سره تبعیض وکړي او پسلا هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکستا سیات کړل داسته، دا خوای نه خوې د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی ونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي، تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلا یم که بدرنګ یم، په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې ما سره تبعیض وسي؟ که زه قدمې جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک همداسې خلق کړی یم، اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچیو سره، تاسو خپل ملګرو سره کوم ډول چلند کوي، خلکو ته دا ورخه چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو هم دغه ډول چلند کوي. کله تاسو خپل بچی سره په تاوتریخوالی په سپکاوی پرټنه په سپکاونه چلند کوي خلکو تم دا ورزده کوي چې تاسو مند چلند کوي او دا کولای شي چې په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کی پر نفس اعتماد نورم ټیټ کی او د اروی اړخه ژور خپګان استراب او وسواس او د جنون مسلو ته مرکی کوي زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي ماشومان باید پرې ملامت نه کړو
بلې تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې د څومره وقدا نیسي
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه ورسره کړی هغوی معمولا نقدې سوي دي معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي معمولا والدینو د مرګ لامل سوي له کور نه د تیښتې لامل سوي نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي د بدکارۍ لامل سوي ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدي انسان باندې بدل سوي
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي دلته بیا مور پلار دوی دواړو ترمنځ فرق کوي آیا دا فرق کول دی لاره کې
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده ابل کې داسې په کیمیا کې تکړه سي میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي په مغه برخه کې د میندې پلرونه کومک سره وکړي اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري ورزش درس ادبیات هنر هندسه څه بار برخه کې چې علاقه درلوده په مغه برخه کې باید کومه کور سره وکړو او په غبله برخه کې باید ډیره توقع ترونه کړو
ډیره مننه استاد
خوشاله اوسئ
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
لوبو لمیدانه
میچ از اد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مذکرم الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبري یاستئ په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو نو وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالۍ باندې بندیز لګولې دی خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی او څومره د انسان انتیباډي ورسره قوي کیږي څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي ځکه ډېر ډاکټران په دې اندي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي تبند ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتیباډي ورسره قوي کیږي په دې باندې به وغږیږو او دغه شان به ک وختو د بدمنتون د سیالیو په اړه باندې به لن معلومات هم درکو نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه ده له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی ډاکټر صاحب ستړي مشي که پایلې لدینه کوچه سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولې دی پر ټولېدونو باندې بندیز لګولې دی خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی
ډیر ښه تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضروري دی لکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی دا چې په دې حق له ورزش ایکسرسایز او سپورت پرې کې ډیر رول لري تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغي لامل په خارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګیدلې لکن زمونږ دوستان زمونږ هیوادوال کولای شي چې په خپل کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې ایکسرسایز سپورت او تمرین وکړي لوي خوانه کدوی سپورت کوي د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازيږي چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي او د دې ترڅنګ کې اندورفین هورمون افرازيږي چې د بدن دردونه لمنځوړي او ګروت هورمون افرازيږي او لیپولایټیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي او لبل خونه هغه لیپید او شحم اواز د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساج او بون میرو یا د هډوکو مغز ته ایروا یا وینه رسیږي چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا او درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمن دی وړي
ډاکټر صاحب زما وازه وري او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي دوی د پر اساس توصيه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکي سره لدی چې د کابل ژوند په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکي او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي یعنی تنگ وي په کورونو کې نو دې کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نوي بیروبار نوي او دوی له البته کوم هیتی وسایل سره تماس پیدا نکړي دوی ماسک ولري د سکشي ولري محفوظ لباس ولري دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي په لایته وکړي منډي ووهي او خپل سپورت وکړي لکن پر ډلیز ډول باندې نه او هغه محیطونه چې خلاص وي یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي تړلي کوټه یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي لکن خو به دا وي چې په خپل کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري اول ګرمښت وکړي مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي اغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی او د دې په څنګه اغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدي خوله ورته تولیدي اول نرمش ورته لغینه ورسته دوی کوم مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی ستدې په کې لپونه کې اجرا کوي په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کوي نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت د بدن به لوړ شي او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځوړي
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي
ډیر ښه تاسو وګورئ هغه کسان چې تر د کورونا په وایروس باندې اخته وي نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي لکن کچته هایجن سنټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی د کورونا شي خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي په څنګه کې رسټ سرات وکړي خپل سپورت ادامه ورکړي خو مو قوي غذاګانی وخوري بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدي یعنی د ښه خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویتامینونه او منرالونه ولري او د دې په
څنګه پام دې غذاګانو کې پاتې کیږي ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویتامین سی ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کو ورته لګ پډاګه کوي چې د سر لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوی وي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خولا یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول اکسرسایز انسان لپاره ډیر ګټور دی اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کول شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مسایديږي کې کول شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټي پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید د شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لوی خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي
ل آزادی رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده لکه څنګه مو چې د بدمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و دا هم تاسو یو دا هم د غسیالې په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات بدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه د معلومه خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندستان کې ترسره شو د دې سیالي لومړنی نوم پوناو خورو سکل چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1300 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنی رسمي لوبې په کال 1303 میلادي کې د انګلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه او لدی ورسته د لوبې د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ په 1300 میلادي کال کې ورسره هغه چې دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتې دو د دې سیالي لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شو چې دغه ټولنې لوري یو لړ قوانين جوړ شول خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهور شو او مینواله پیدا کړل نو په 1903 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې یو سل 50 هیوادونه یې غړیتوب لري د دې سیالي توپ لبنکو څخه جوړ شوی وی چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وی د بنکو شمیر شپاره سودا غشان د توپ ټول وزن له سلور څخه تر و ګرام پورې منل شوی دی د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پر وحل کیږي لاس ته لرګي او د غشان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړ شوی وی دایره د نیلون پتار عبدل کیږي چې او یا سوری بیت ولري د لوبي دا ډنډا بیت د 115 او 190 ګرام ترمنز وزن ولري او وګدوالي 15 سانتیمتر منل شوی دی د لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي د لوبي د میدان وګدوالي 14 متر او 40 سانتی او د غشان پلنوالي 15 متر او 18 سانتی منل شوی جالب بیت شپږ متر غودواله او 15 سانتی پلنواله ولري د غشان بیت لزمک 1 متر او 15 سانتی لوړ ولګول شي که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده خو پاسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته چین او انډونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا ونیزه ورزشی خبرونه هم پای ته رسیږي خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل هڅه وکړي چې ورزش وکړي هغه په کورونو کې او خپل ورزشونو ته ادامه ورکړي ترسو د بدن انتی باډی مو قوی وسی او د دی وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. د غشان په خپل سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ، لطفا کرونا جدي ونیسئ او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو او یا هم تاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ و صحې ته پوره پاملرنه وکړئ ترڅو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.